السلام علیکم او ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري وخت ماسپخین یو بجدا د مشال ریډیو په دې غړې کې ز منور شاس تاسو قربایم په دې غړې کې به مو د سیمه نړۍ او پاکستان د حال نه خبرو خو د هر سن وړاندې درته تازه خبرونه دراوړو چې زمو همکار ګل ایاز یې وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی د ناتو غړو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د مالی مرستو لپاره د پخو ژمنو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي شام د امن منصوبې په بشپړ توګه عملي کولو کې ناکام شوی او هند د اوږده واټن د توغندي کامیاب آزماینه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي سکرتر اندریوس فوخ راسموسن ویلي رستو لهغي چې د افغانستان څخه نړیوال ځواکونه وزي ناتو او اتحادیان به مرستندوی ماموریت پر مخ بوزي. برسلز کې د چهارشنبه په ورځ د ناتو د دفاع او د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړي ورځې تر خبرو تر وروسته اندریوس فوخ راسموسن ویل چې د ناتو غړي هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د مالی مرستو لپاره د پخو ژمنو اعلان کړی دی. خغلی راسموسن زیاته کړه
They can keep their country strong and secure in the future.
دوی وای دوی یعنی افغان امنیتی ځواکونه کولای سي پراتلونکي کې خپل هواد غشتلې او خوندي وساتي. تر هغه وخت پورې به موږ په تیرو کلونو کې د ډیرو مالی او ځاني لګښتونو په بدل کې تر لاسه سوي بریاوي وساتو. موږ هر ورځ ګورو چې افغان ځواکونه له قوت او ظرفیت څخه برخمنېږي. دوی د هغو سیمو د امنیت رهبری په لاس کې لري چې د افغانستان 50% نفوس پکې وسیږي. زه تمه لرم چې موږ ډیر ژر وګورو چې دوی د نورو ولایتونو او ولسوالیو مشري واخلي.
دا ناتو د دفاع او د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې نن دویمه او اخري ورځ ده. د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د سیاچین په شخړه له هند سره د خبرو تر غک کړي. د چهارشنبه په ورځ د سیاچین ګیاري سیکټر تر دوري رستو چې 13 ونې یو سل 25 سرتیری د واور یو غټ لاندې شي. جنرال کیانی ویل هند سره په امن کې ژوند تیرول مهم دي او د دې لپاره پکار ده چې دواړه هیوادونه خپل توجه د ولس فلاح بهبود ته ورکړي. په 1947 اتیام کال کې هند سیاچین په غرونو قبضه کړی و چې رستو پاکستان خپل فوج د سیمې ته لګلی بو. دا سیمه د نړۍ له ټولو اوچته د جنگ میدان بلل کیږي. په قبایلي سیمه باجوړی جنسې کې نامعلومه وسلوالو یو سکول په چاودون کې موادو سره الوزولی دی. د مشال رادیو د خبریال د خبر لمخې د باجوړی جنسې نوګۍ تحصیل کی راودون سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو سرکاري پرایمري سکول الوزولی دی. د باجوړ پولیټیکل انتظامی د پیښې تایید کړي. په سیمه کې د وسلوالو لخوا د مودی رئیسی د سکولونو د الوزولو لړۍ دوام لري او تر اوسه پورې 115 تعلیمي ادارې الوزولې شوې دي. په پاکستان کې د امریکا سفارتخانه د ستراتیژیکي اړیکو او د ولسی چارو مشر تامس میلر ویلي د ناتو لپاره د رصد لارې بیا پرانستلو په اړه به په پاکستان فشار نه اچوي او د دې هیواد د پارلمان د پریکړې قدر کوي. په خبر کې خبريالانو سره په خبرو کې خاغلی میلر ویل پاکستان د ترل چی ویلارې د پرانستلو په لور روان دی. خاغلی میلر د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د امریکا په مرسته روان ترقیاتي کارونو په اړه ویل چې د مرستو مقصد د هیواد په دې سیمه کې نور مضبوطول دي. د امریکا حکومت وای په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي عسکرو عکسونه چې داسې ښکاری د وجل شو مشکوکه وسلوالو د مړو سپکاوي کوي په کلکه غندي. په برسلز کې د ناتو هیوادونو تر غونډې وروسته خبري غونډې کې د امریکا د دفاع وزیر لیوان پنیتا ویلي دا عکسونه په افغانستان کې ښکیل د امریکایي عسکرو د اقدارو نمائندګي نه کوي. پنیتا ژمنه وکړه چې ککل کسانو ته به سزا ورکول کیږي. د ناتو عمومي سکرتر اندریوس فوخ راسموسن هم د دې عکسونو غندنه کړې خو په دې خبرې ټینګار کړې چې دا یو یوازنی پیښوه. په دغه عکسونو کې چې په 2010 کال کې اخیستې شوي ښودل شوي چې د امریکا سرتیری په زابل ولایت کې د وژل شوي مشکوکو ځانمرګو برید کوونکو له مړو سره ولاړ وي. لاس انجلس ټایمز ورسپانې چې دا عکسونه خپاره کړي وای دغه 13 عکسونه د امریکا یو سرتیری ورکړي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویری شام د امن منصوبې لاندې د خاریونه فوج او درنی وسلې لری کولو ذمہواری تر لاسه کولو کې ناکامه شوې دي. بان کی مون د شام د حالاتو په اړه یو لیک امنیتي شورا ته لیکلې او ویلي چې د ملګرو ملتونو سارونکو شمیره دي 300 پوري جګه کړي چې د ډزبندۍ سار وکړي. بلخو د شام د ملګرو په نامه د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن د زیارت په ورځ په پیریس کې کیږي چې په دغه کمزوري ډزبندۍ به خبرې ترې وکړي. فرانسوی د دې غونډې له لارې د شام ولسمشر بشار الاسد ته سخت پیغام ورکول دي چې د ځینې غربي هیوادونو په وینا د ډزبندۍ باوجود د رپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونه پر مخالفینو توغندي وروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې د پیرس په غونډه کې به ګډون کوي د شام ولسمشر بشار الاسد ته خبرداري ورکړي چې دوی سره د ځانګړي استازي کوفی انان د امن پلان په بشپړ توګه عملي کولو آخري موقع ده او کچري سرغړونه کوي نو سختو نتیجو سره به مخامخ شي. په شام کې د ملګرو ملتونو شپږ سارونکو د اربن ښار دوره کړي او په دې مهال ډزې هم شوي چې د بشار الاسد پر ضد کسانو مظاهره کوله. او وروستۍ خبر دی، د هند مطبوعات وایي د اوږده واټن د توغندي ازماینه کړي چې د اټمي وسلو وړلو توان لري او د چین مرکزي ښارونه په نښه کولی شي. رپورټونه وایي چې هند د اګنی پنځم توغندي ازماینه د زیارت په سحر کړي. د هند حکومت وایي د توغندي کامیابه ازماینه کړي چې تر 15000 کیلومتر پورې خپل هدف په نښه کولی شي. د هند لخوا په سیمه کې د چین د اثر کمولو په لټ کې دا لوی ګام بلل کیږي. دا د مهال د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د ګلیاز نه د غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې مو درلا د ریپورتونه راوړي دي. د ناتو مشر ویلی د نړیوالو ځواکونو د افغانستان نه د وتلو وروسته بعد د هیواد ولس په خپل د خپل هیواد حفاظت کوي.
They can keep their country strong and secure.
په پیښور کې د پوز بشر ویلی د قبایلی سیمه 90% برخه یې تر واک لاندې ده. د دفاعي چارو سیلونکو په دې اړه سوای
دا د حقیقت سره سمون لري موجودي خو د فجر د استره د زمانه خو په ملداري نشته.
او د یورپی یونین استازو د سوات سیمه دوره کړی ده. دا او نور ریپورتونه لرو او د دې غړې په دویمه برخه کې به د خزو لپاره ځانګړې خبرونه په لوشه هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خبرونه هر ورځ د سحر 9 بجو شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په لومړي ورځ د ناتو ستر سکتر ویل نړیوالو د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ لپاره پخې ژمنې کړي او افغان ځواکونه هم غختلی شوي چې ډیر بعد نور سیمو او ولایتونو تیزی مواره هم ور وسپارل شي. اندرس فوګراس موسن د پرونی غونډې په پای کې ویل په 2014 کال کې د اساف رول باخ په لبنه بدلوي او تر ډیره به تربیتی چارې پر مخ بیایي. زموږ همکار سالم احمد صالح د بلجیم له سرخار برسل څخه چې نن به هم د غونډه په کې روانه وي راپور را لګره چې تاسو په هم ترالو.
د ناتو عمومي منشي وایي وروسته تر هغه چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ایساف رول پای ته رسیږي او اکثریت نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، ناتو او متحدان به مرستندوی ماموریت پر مخ بیایي. اندرس فوګراسموسن د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویل ډیر ژر به ناتو په افغانستان کې د پاتې نورو سیمو امنیتي مسؤلیتونه هم افغان ځواکونو ته وسپاري، دا ځکه چې افغان ځواکونه ورو ورو په پښو درېږي او د پخوا په پرتله د نړیوالو پوځي مرستې ته اړ نه دي.
They can keep their country strong and secure.
دوی وایي دوی یعنی افغان امنیتي ځواکونه کولی سي په راتلونکي کې خپل هیواد غښتلی او خوندي وساتي. تر هغه وخته پورې به موږ په تیرو کلونو کې د ډیرو مالي او ځاني لګښتونو په بدل کې ترلاسه سوي بریاوې وساتو. موږ هر ورځ ګورو چې افغان ځواکونه له قوت او ظرفیت څخه برخمنېږي. دوی په ټول هیواد کې د 30% معمولي عملیاتو مشري کوي. دوی د هغو سیمو د امنیت رهبري په لاس کې لري چې د افغانستان 50% نفوس پکې وسیږي. زه تمه لرم چې موږ ډیر ژر وګورو چې دوی د نور ولایتونو او ولسوالیو مشري واخلي. د ناتو عمومي منشي پرون د دې تړون د غوړې هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې یو کانفرنس ته ویل متحدو هیوادونو له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ لپاره په خېژمنې ورکړې دي. خو دا ونه ویل چې متحدو هیوادونو د څومره اندازه پیسو د ورکړې ژمنه کړې ده. د ناتو د دې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا یو مهمه مسله د افغان ځواکونو مالي اړتیا ده. چارواکي وایي په دې باب وروستۍ پریکړه را روانه میاشت د شیکاګو په کانفرنس کې کیږي. تمه کیږي نن د افغانستان د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک چې د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره بروکسل ته راغلي، پر دې مسله له خپلو متحدانو سره خپلې اندېښنې او غوښتنې مطرح کړي.
دا وو زمون همکار سالم احمد صالح چې د بلجیم نه یې دغه ریپورت را کړی وو. ریپورتونه دا هم وایي چې ناتو هیوادونو د برسلز په غونډه کې د افغانستان سره د اوږدې مودې د ملګرتیا د خپلو ژمنو پخلی وکړ. سیډونکې په عین حال کې وایي د امریکا په شمول د غربي نړۍ هیوادونه د ورپېخو سیاسي او اقتصادي چیلنجونو له وجې غواړي په افغانستان کې خپل جنگي مشن پای ته ورسوي. په دې اړه تفصیل د واشنگتن ډي سي نه زمون همکار هارون باچا راکوي.
راپورونه وایي د ناټو غړو هیوادونو د برسلز په غونډه کې هڅه وکړه چې له افغانستان له ټاکل شوي پلان سره سم، یعنی د 2014 کال تر پایه، د خپلو ځواکونو په آرامه استل یقیني کړي او ورسره د کابل حکومت ته باور هم ورکړي چې له دغې وروسته به د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته حاضر وي. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د برسلز خبري غونډې ته وویل چې ناټو هیوادونه به له افغانستان سره نه یوازې د دې هیواد د ځواکونو په مالي مرستو کې، بلکې په یو شمېر نورو برخو کې هم د اوږدې مودې ملګرتیا ته دوام
ورکړي.
نن ناټو یو وار بیا زموږ د هغو ژمنو پخلی وکړ چې له افغانستان سره به ولاړ یو، د دې د ثبات او امنیت او د تېرې یوې لسیزې د لاسته راوړنو دفاع به کوو او پرې به نه ږدو چې القاعده او یا هغه ترهګر چې د افغانستان له خاورې د باندې فعالیت کوي کله هم دغلته بیرته ورشي. په داسې حال کې چې راپورونه وایي د افغانستان امنیتي وضعیت لا هم د تسلۍ وړ نه دی او غربي نړۍ هم په اقتصادي مشکلاتو کې راګیره ده، کتونکي په دې اندي چې ناټو هیوادونه به د افغانستان د خپلې تګلارې په عملي کولو کې ممکن له یو لړ ستونزو سره مخ شي. دا خبره په امریکا کې میشت یو خبریال او سیډونکي جهانگیر خټک هم مشال ریډیو ته وکړه چې وی ویل
دا خو د هغې مجبوري هم ده او ورسره یو فیصله هم ده. خدا دا هغه سوچ دی بهر نړۍ کې چکم خلک ناشتي هغه دا خیال دی چې افغانستان لا اوسه پر مکمل تور باندې سټیبل نه دی. نو زما خیال دا دی چې دا یو فیصله ده او دا فیصله هغه ډیر اوله کړی ده، ګوته په ډیرو چته کې خو دې فیصله ته په دې نظر قتل پکار دي چې دا یو سیاسي فیصله هم ده، ځکه چې دو ډیرو هیوادونو کې دا یو سیاسي ضرورت هم دی، اقتصادي ضرورت هم دی او په بده نه پوهېږم چې آن ګراوند یعنی په ځمکه چکم حقیقتونه دي هغه د دې اجازه ورکوي کنه، کرچه عام خلکو دا خیال دی چې کېدې شي د دې اجازه فلحال نه ورکوي.
جهانگیر خټک د غراز د امریکا دننه د افغانستان له جګړې سره د عام امریکایانو زیاتېدونکو اختلاف ته اشاره وویل چې د دې هیواد حکومت هم مجبور دی د خپل خلکو غوښتنو ته غوږونی سي او عمل ور باندې وکړي.
چې کله خلک دا غوښتنه کوي چې د جنگ نه تاسو بهر راوځي او هغه خرچه چې کوم تاسو په افغانستان کې کوي هغه دلته کې بیروزګاری ختمول د باندې وکړي او چې سو پرې د هغه ته علاقائي اهداف دی امریکای سوې چې حاصل شوی دي څه خلک وایي چې بالکل نه دي حاصل شوی. خلکو دا خیال دی چې که تاسو ووتلی نو امریکای خپل اقتصاد به ښه شي. څه خلکو دا خیال دی چې که امریکای اقتصاد ښه شي خو اخوا د امنیت وضع به دومره خرابه شي چې بیا د آزادو هیوادونو ته به نوره خطره زیاته شي. چونکې دا وخت دا یو داسې وخت دی چې کله امریکای کې انتخابات را روان دي نو دلته کې همیشه د پاره سیاستمداران که هغه موجوده سده دی او که هغه مخالف دی هغې دا خواهش شي چې هغه خبره وکړي چې کم خلک اوریدل غواړي. زما په خیال دا وخت خلک هم دکه خبره اوریدل غواړي چې افغانستان نه امریکې ته پکار دی چې راوځي.
د ولسمشر اوباما اداره په پام کې لري چې په افغانستان کې له میشتو 9000 امریکایي سرتیرو څخه 1500 روان کال دغه هیواده وباسي. امریکایي او افغان چارواکو په نه حال کې تم خودلې چې راتلونکي کال تر نیمایي پورې بعد افغانستان د جګړې مشري د دې هیواد خپل ځواکونو ته ورپغاړه شي. له افغانستانه د 2014 کال تر پایه د بهرنۍ ځواکونو وتل او افغان ځواکونو سره د غربي نړۍ مرستې هغه مسایل دي چې ټاکل شوی پاړه به روانه مې میاشت د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناټو په سرمشري ځکه مهمه پریکړه وشي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو اسلام آباد ته چیرته چې د خارجه چارو دفتر کې هفتوار بریفینګ شوې ده. زموږ خبريال شبیر احمد جان هم دغه بریفینګ ته ورغلی وو او دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې ده. شبیر جان، ورځ مو په خیر. که دغه بریفینګ لکه تفصیل زموږ اوریدونکو ته وایي.
ډېره مننه منور شاه. د هفتوار چې کوم بریفنګ و د فارنخیسو یا د دفتر خارجه هغې کې هغوی مهمه خبره اولنۍ خبره دا وه چې دا دوی بریفنګ د هغه په حق له وکړه. نن چې کوم دی هند را باندې کړ چې کوم د پاکستان وزیر خارجه ده هغه د ترکمنستان په دوره تللی ده. هلته کې چې کوم د پاکستان افغانستان او ترکمنستان ګیس پایپ لاین دی، نه یوازې یو تاریخ خبره تر کې، بلکې دوی وینا وه چې هلته کې به چې کوم روس سره دوه اړخیزه اړیکې دي، چې هغه تجارت دی، چې هغه کې د زده کوونکو تبادله ده، دهغې نه علاوه په امنیتي چارو باندې او ترهګرۍ په چارو باندې به خبرې اترې کېږي. دوی ویل چې هغې سره په دغه پلاوي کې د تجارت د وزارت لخوا چارواکي دي، د سیکورټي او داشان یو شمېر حکومتي اعلی چارواکي هم سره تللي دي.
شبیر جان، که داره تو وای چې دغه د سیاچین مسله چې روانه ده او په دغه باندې په دې وروستیو کې د پوز مشر اشفاق فرویز کیانی هم وینا کړې ده، نو په دې حواله باندې د خارجه چارو دفتر سو ویل که څنګه؟
بالکل منور شاه، یې چې کله مخصوص خصوصیت کورونا اشفاق فرویز کیانی هم دا بیان ورکړ چې را دوه هند او پاکستان ځوله په ترمنه طریقه باندې خبره ترې پکار دي، دا د نه پوز راوستل پکار دي. آیا د خارجه دفتر په دې خپل باندې نوی ګام پورته کوي، یا دا میسج چې کوم دی دا پیغام دا وي هند ته د کوم کول لپاره کړل، کنه دا دوی په خپل نوی دا وینا وشي او د پاکستان چې کوم پوزیشن دی د سیاچین یا د پاکستان او د هند ترمنځ د خبرو اترو هغه چې هغه عمر شان روان سي د مخ روانو، او چې کوم پرون دوی ویل چې اشفاق پولیس کې نه بیان ورکړل دی یا نو شي ورکړل دی، نو دا هغه په تناظر کې پرانا کې صدا سنوي پوزیشن د پاکستاني بدل شي، نه صدا سنوي ګام خارجي دفتر پورته کې، بلکې کوم د وړاندې نه د دوی هند سره خبره تر روان وي، هغه شان دوام نه روان دي.
ډیر مننه شبیر جان، نور تفصیل لپاره به هم تاسو راځو. دا وو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان چې د خارجه چارو د دفتر د هفتوار بریفینګ تفصیل یې راکوه. ورزو یو بل ریپورت ته د پیښور کور کمانډر جنرال خالد ربانی ویلی دی، دا مهال د قبایلی سیمو په 90% علاقه دوی حکومتي عملداري قائم کړی ده، او د دې ترڅنګ د پاکستان پوز یو شمیر ترقیاتي منصوبې هم ترسره کړې دي. دا چې د جنرال ربانی د حکومتي عملداري په اړه نظر حقیقت ته څومره نږدې دی، او په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي کارونو کولو قانوني او آئینی اختیار له پوز سره شته او که څنګه، د دې پوښتنو جواب زموږ همکار مجید بابر په دې ریپورت کې د لټولو سکرېدا.
د پېښور پوهنتون په سیاسياتو ډپارټمنټ کې ترهګري او د پاکستان د پوز کردار په موضوع یو سیمینار ته د وینا پر مهال د پېښور کور کمانډر جنرال خالد ربانی ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې په 90% علاقه باندې د حکومت عملداري قائمه شوې ده، او د په وینا صرف په 9% علاقه د حکومت عملداري نشته. په پېښور کې مې د پوز په خواني بریګډیر محمد سعد نه پوښتنه وکړه چې د جنرال ربانی په قبایلی علاقو کې د حکومت د عملدارۍ په اړه دا نظر حقیقت سره څومره نږدې دی. نو هغه وایي
دا حقیقت سره سم نه لري، ځکه چې په فوج یا ذات موجودګي ته کاملداري وایي دا خو صحیح ده، او هلته که د حکومت دا وایي چې هلته ترهګر نه وي او هلته کیمپونه نه وي او هلته د پاکستان خلاف یا د پاکستان خاوره استعمالي کې بیرونی ملک خلاف یا اندرونی ترهګري کېږي، هغه بله خبره ده. نو موجودګي خو د فوج یا ذات سره دغه زمانه
دغه سیمینار ته د وینا پر مهال جنرال ربانی زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې د وسوالو پر ضد د پاکستان پوز د زرو نه زیات لوی او واړه عملیات ترسره کړي دي، چې په کې 3300 پاکستانی سرتیري وجلې شوي او د 10000 نه زیات جوبل شوي دي. جنرال ربانی وویل چې دا مهال دوی په قبایلی سیمو کې ترقیاتي کارونه هم کوي، او د په وینا د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې 250 تعلیمي مرکزونه جوړ کړي دي. په اسلام آباد کې مې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هودی نه پوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې د امن او د حکومتي عملدارۍ نه پرته آیا د پاکستان پوست سره دا قانوني او آئینی اختیار شته چې ترقیاتي کارونه ترسره کړي؟
قانون کې وسره منډیش تا او کنه؟ نو دا خو نه پته لګی چې یا پارلیمنت کې پدې باندې خبره شروع شي یا کورټ ته څوک لاړ شي، چې لکه دا تاسو څه کوي. البته که صدا چې سیکرټ فنډز امریکای ورکړي دلته کې کار وکړي، او لکه سیکرټلی بشرف امریکې ته سړی دې دنه ورکړو پیسې چا اوسې، او ان د لائن اف فایر دا هغه کوم کتاب دی هغه کې هغه منلې دا خبره. نو که روس ته پته لګي چې سیکرټ پیسې ورکړې وي او هغه کار کوي، نو کېدای شي پته ولګي خو د معلومولو چې دا مینډیټ شته او که نشته. د دې دوه طریقې دي، یو د کورټ ته تلل چې څوک بیا کورټ دې ته پوښتنه یا پارلیمنت کې بریا ته پوښتنه.
د جنرال ربانی د دغو دواړو خبرو چې د قبایلي سیمو په 90% علاقه حکومتي عملداري قائمه شوې ده او پوست په دغو سیمو کې ترقیاتي کارونه د کوم آئینی او قانوني اختیار لاندې ترسره کوي په اړه د قبایلي سیمو لپاره وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله دا نظر لري.
پاڑے سب ڈویژن نے علاوہ تقریباً ٹوٹل واپس تری دی نو تک 91% کے کارسنگ پرسنٹیج اور کے بیا کم ترقیاتی بجٹ میں چیری قبائلوں کی ہر ایجنسی کی پاموا شکار نہ پر دے کے روان دی بلکہ یو اے ای حکومت چکن پیسی یا سعودی حکومت چکن پیسی ترقیاتی کارونا پار کڑے ہوئی آگے بلکہ اسپیشل داشے مینشن کرے ہو چکے تھے پلاس ہوئی
دغه سیمینار ته د وینا پر مهال جنرال خالد ربانی ویلی دی چې په هر جګړه کې د بریالیتوب یوازینی لاره د هغه سیمو د اولس لخوا د پوس پشا ودریدل او په هغوی اعتماد کول دي. هغه زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې به پوس تر هغې ځای په ځای وي تر څو چې پوره امن نه وي راغلی.
د مجید بابر ریپورت مو اورېده. بلخوا په پاکستان کې د امریکایي د سفارت د ستراتیژیکي اړیکو مشر تامس میلر ویلي چې د امریکا د نیټو د رسد د لارو د خلاصولو لپاره په پاکستان فشار نه چوي بلکې د دې هیواد د پارلیمان د فیصلو احترام کوي. نوموړي په پیښور کې د خبریالانو سره خبرې اترې کړې دي او د پاکستان او امریکې په تعلقاتو باندې هم وینا کړې ده. نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
پاکستان کې د امریکای سفارتخانه د ستراتیژیکي اړیکو او اولسي چارو مشر تامس میلر ویلي دي چې امریکا به په پاکستان د نیټو سپلای لارې خلاصې دو په نیټه سره فشار نه اچوي او په دې کلا به د دوی حکومت د دې هیواد د پارلیمان هر پریکړه قدر کوي. امریکا په پاکستان د نیټو سپلای لارې پرانستو د نیټې په حق لا څه فشار نه اچوي او دا ښکاري چې پاکستان دغه لارې پرانستو په اړه روان دي او په حقیقت کې ولسمشر اسف زرداری خپل مشوري ښکارا کړی او خلک یې راغون کړ او دا یې وویل چې افغانستان کې اته سلوي هیوادونو سره همکاري پکار ده او مثبت خبره دا ده چې پاکستان پارلیمان د نیټو سپلای سره کومه مسله نه ده تړلې او دوی صرف وسلی سپلای نه غواړي او دا ډیره ښه خبره ده. د ناټو سپلای سره نور شرطونه نه تړلو سره پاکستان ډیره ګټه راوړي شي.
has provided itself with maximum flexibility.
د امریکای د سفارت د اولسي چارو مشر جاته کړه چې د ناټو سپلای لاین په ځای کولو سره به پاکستان حکومت او اولس ته ډېرې ګټې رسی او دا شان د افغانستان نه د امریکای او د ناټو فوجونو د انخلاف په وجه به د پاکستان په لار فوجي او نور سامانونه واپس راوړل شي.
That's something you have to leave to the negotiators. The trucking industry earns about $1 million a day.
دا خبره مونږ په دوی پریږدو او دا وخت نه مخکې په دې کلاس ویل هیڅ نه لري. خو رښتیا خبره دا ده چې پاکستان ته د نیټو سپلای نه ډېرې ګټې راځي او دغه ټرکونه او لارې چې د ناټو ځواکونو لپاره مال روړي روزانه په لکونو ډالرې ګټي او د دې نه ډېر کورنو ته فایده رسي او پاکستان ته هم په دې کلاس غور پکار دی او دغه شان په پیښور کې د رنګ روډ او نور سړکونه چې د ناټو د سپلای لپاره استعمالیږي د امریکای په پیسو جوړیږي. تامس میلر اوایل د کوم الزام دیم د پاره امریکای حکومت د 80 ملیون ډالر امداد ورکړی دی د کوم نه چې بعد تقریبا 2 لک اکړ ځمکه او بخور کیږي او دغه شان 15,000 کورونو ته به بجلی ورکول شي. دغه شان په ملکن ډیویژن کې یو سل او دوه سکولونه بیا راغول سره سره په پیښور او قبایلی سیمو کې سړکونه هم جوړ کړي دي. خو امریکا دغه مرستې د دې لپاره نه کوي چې ګنې د پاکستان ولس ته د امریکای حکومت ستاینه وکړي.
We don't give aid to make people love us. That's not the purpose of the aid.
مونږه مرستې په دې وجه نه کوو چې خلک دې مونږ سره مینه وکړي. مونږ د پاکستان امداد ځکه کوو چې دا هیواد او منطقه په هر لحاظ سره مضبوط شي او د پاکستان ترقی نه صرف د پاکستان د خلکو لپاره بلکې د امریکای د خلکو لپاره هم په ګټه ده. تامس میلر وویل چې د کال 2002 راسیب امریکای پاکستان ته ډیر فوجي او غیر فوجي مرستې ورکړي دي او په تیر کلونو کې قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د 900 ملیون ډالر مرستې شوې دي او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د طالب علمانو تدرمی لپاره شپږ بیلابیلې پروژې روانې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو
ورزو د سوات سیمه ته د یورپی یونین استازي وای دوی بل خبر پښتونخوا د حکومت سره د سیمه د بیا رغولو لپاره د 10 کروڑ یورو مالی مرسته کوي. د یورپی یونین د مشر استازي په ګډون د یورپ د یو لس هوادونو استازو سوات ته د بیا رغولو په لړ کې د مرستو ورکولو په غرض دغه سیمه ته دوره کړې وه. په دې اړه د سوات نه د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د یورپی یونین اتلس تنانو یو وب د سواد بیا ودانی جاج اغستو په توګه دورو کړه چې پکې د یورپی یونین مشر استازي بشمول د یولس ملکونو چې پکې ډنمارک، پولند، هنګری، بلجیم، چک ریپبلک، رومانیا، آسٹریا، نیدرلند، فرانس، فنلند، اټلی او د جرمنی پاکستان کې استازي هم شامل وو. دغه وفد ته لومبۍ کې خوځښیله کې د ملکن ډیویژن اپریشن انچارج میجر جنرال غلام قمر سواد کې د امن او امان او بیا بهالۍ په اړه تفصیلي بریفینګ ورکړو. وروسته وب د سواد چارباغ سیمه کې د وسلوالو تربیتی ادارې مشال دوره هم وکړه. په دغه موقع د یورپی یونین مشر استازي لارس ګنر خبریالانو ته وویل
The total value of what we're doing in Khyber Pakhtunkhwa in the coming 4 to 5 years is close to 3 to
ټول امدادي رقم چې مونږ خیبر پختونخوا حکومت ته د بیا بهالۍ په اړه کې ورکوو په سلورو یا 15 کال کې بعد دغه خرج کیږي چې 300 میلیونه یورو دی چې تر یو سر سوال لس میلیونه امریکایي ډالري جوړیږي. د دې کې زیاتره رقم د ملکن ډیویژن سواد سیمې بیا بهالۍ لپاره دی چې پکې با زراعت، د بجلی پیداوار، تعلیم او د ولس عام ژوند بیا پزې کول لومبه کار وي. وروسته د یورپی یونین دغه وفد سواد سیدو شریف لرغونو آثارو دوره هم وکړه. د دوی وینا تر مخه دوی به سواد کې د بیلو بیلو غیر دولتي ادارو سره د سواد بیا ودانۍ په لړ کې لوزنامې هم لیک کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
ورزو د پاکستان سند صوبې ته د پاکستان سپریم کورټ د سند هغه جنکو ته چې د هندوانوي او اغي په اړه ویل کېدل چې مذهب یې بدل کړی دی، اسلام یې قبول کړی دی او ودونه یې کړی دی، د هغوی په اړه باندې فیصله ورکړې ده چې که دغه جنکۍ د چا سره واده کول غواړي یا خپلو خاوندانو سره تلل غواړي نو تللی شي. خو په دې فیصله باندې د لګکیو استازو او د هندوانو او د دغه جنکو د پلارانو میندو لخوا د ناخوخی سرګندونې شوې دي. په نور حال مو د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی خبروي.
د شروع په ورځ د سترې محکمې د مشر قاضي ابتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې کسیز عدالتي بینچ د یاد کیس په اړه فیصله واوروله. د فیصلې په وخت عدالت درې وړو جنکو رینکل کوماری، آشا کوماری او لتا کوماری ته وویل چې هغوی خپلواک دي او کولی شي د خپل راتلونکي په اړه خپله فیصله په خپله وکړي چې آیا هغوی د خپلو خاوندانو سره تلل خوښوي او یا د پلرونو کور ته تلل غواړي. د جیکب آباد پولیس مشر غلام احمد اوان د سترې محکمې مخې ته خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې درې واړو جنکو د خپلو خاوندانو کورونو ته پتللو خوښي څرګنده کړې ده. د فیصلې په وخت د هندو جنکو میندو او پلرونو د خپلو نړو سره خبرو کولو ته په نه پرېښودلو شکایتونه او ویرونه کول. د جګب آباد ضلع سره تعلق لرونکي ډاکټر لتا کوماری پلار د سپریم کورټ په پریکړه ناهیلي ښودله. د هغه وینا وه دی وایي د خپل لور سره خبرو دپاره یو منټ وخت هم را نه کړی شو او کله چې میمیټو راغله نه هغه سره یې د خبرو موقع ورکړه. زما لور تختول شوې ده، څلوېښت ورځې ورکه وه. بیا یې ټلیفون راغی، اتلس لکه روپۍ غوښتلې، بیا یې 15 لکه روپۍ غوښتلې او اخري ټلیفون کې یې 50 لکه روپۍ غوښتلې. د سیند صوبې میرپور ماتیلو سره تعلق لرونکي رینکل کوماری مور هم د سپریم کورټ په پریکړه ورته مایوسي ښودله. د هغې وینا وه د هندوانو سره دومره ظلم ولې کیږي، هندوانو ته په سپک نظر کتل کیږي، اخر خبره څه ده، ولې داسې کیږي، د هندوانو جنکۍ تختول کیږي لکه څنګه چې مسلمانانو میرمنو باندې خپلې لوڼه ګران دي، داسې په موږ هم خپل اولادونه ګران دي. د سپریم کورټ د فیصلې وروسته دوه جنکۍ رینکل کوماری عرف فریال بیبي او ډاکټر لتا کوماری عرف حبسه بیبي سند صوبه کې د خپلو خاوندانو کورونو ته رسیدلي. په دې موقع د سند صوبې په کنکوټ او کشمور ضلعو کې د پولیسو لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي او دواړو ضلعو کې دفعه 144 لګول شوې ده. عدالت امنیتي چارواکو ته حکم کړی دی چې درې وړو جنکو د امنیت دپاره دې لازم ګامونه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې څو میاشتې مخکې د سند صوبې له جیکب آباد او ګوډکي ضلعو څخه درې هندوي جنکۍ ورکې شوې وې. د هندو مذهب سره تعلق لرونکو خلکو ګوند پاکستان هندو کونسل ستره محکمه کې خواست جمع کړی وو چې پکې ویل شوي وو چې درې واړه جنکۍ تختول شوي او بیا وروسته په زور مذهب بدلولو او په ودونو کولو مجبور کړی شوی دی. ستره محکمه کې د هندو جنکو په اول ځل د پیش کولو وروسته عدالت د درې وړو پیغلو دارالامان ته د لیږلو حکم کړی و. دارالامان کې د ساتلو وروسته د عدالت په وړاندې هر یوې لتا کوماری، رنکل کوماری او اشا کوماری د خپل مذهب پرېښودلو او خپلو خاوندانو سره د تللو پریکړه کړې ده. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال په خبرونو کې دا وخت د ماسپخین یو نیمه بجه ده. د ګلیاس نه د خبرونو لنډی زاورو.
د ناتو غړو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د مالی مرستو لپاره د پخو ژمنو اعلان کړی. د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پریس کانی ویلي له هند سره په سیاچین شخړه خو خبرې کول پکار دي. په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې نامعلومه وسله والو یو سرکاري سکول په چاودون کې موادو سره الوزولې دي. د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي عسکرو عکسونه چې داسې ښکاري د وژل شوو مشکوکه وسله والو د مړو سپکاوی کوي په کلکه غندلي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي شام د امن منصوبې لاندې د خاریونه فوج او درنې وسلې لری کولو ذمواري ترلاسه کولو کې ناکامه شوې او هند د اوږده واټن د توغندي کامیاب ازموینه کړې.
دا ګولیاس چې تاسو ته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. استاذو پام راړو د پاکستان کورونی ورسپانو ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د دغه ورسپانو اداريو تکتنه کړي او مهم ټکی یې تاسو سره شریکوي.
نن اکثره مقامی ورسپانو هم خپل ادارې د سیاچین په پیخه باندې لیکلې دي. مشر ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیاچین نه دي د پاکستان په زر تر زره واپس راوبلي او تجویز یې ورکړی دی چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکراتو کې دا مسله هوار کړی شي. ادارې لیکي چې نواز شریف دا هم وویل چې پاکستان او هندوستان په سیاچین کې په اربونو روپۍ خرچ کوي نو باید چې دا مسله زر تر زره هوار کړی شي. ادارې اخیری کې لیکي چې د سیاچین د مسلی سره سره پاکستان له د کشمیر مسله هم هوارول پکار ده او کله دې مسلې زر هوارې ممکن نوي نو په زینو مسلو دي د مفاهمت نکار واغستې شي چې کم اس کم په یو بل د اعتماد کولو لار پیدا شي. جنگ ورسپانه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکلې ده او وایي چې د عقل مندۍ او انسانیت د غوښتنه ده چې اسلام آباد او نوې ډیلی دراتلو کې زمينه وړاندې داسې اقدامات وکړي چې د کوم نه نړیوالې رولې ته د تاثیر ورکړي شي چې جنوبي ایشیا او برصغیر کې د امن لپاره لارې لټولې شي. ادارې که وای تر سوچي کوم د جنگ او مهاجرۍ سوچ په نظر راتلو باید چې هغه اوس بدل کړی شي او د خبرو اترو او مذاکراتو په ذریعہ د دې مسلې حل د پاکستان او هندوستان په ګټه کې دی او دارنګ د جنوبي ایشیا او د بري صغیر امن هم د دې سره تړلې دی. باید چې دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړی شي. اج ورسپانه هم خپل ادارې کې وای چې نواز شریف د حکومت د غوښتنه کړې دا چې د سیاچین نه دی پوز واپس راوبللې شي. ادارې وای چې د نواز شریف خبره په خپل ځای ټیک ده خو ولې په موجوده حالاتو کې به دا بل جذباتی فیصله نوی چې نن تقریبا سلويخ کال پس د یو غټي پی خروستو پوز واپس راغواړي او کدا فیصله ټیک هم وی نو بیا د ضیاء الحق په دور کې د نواز شریف د جذباتو اظهار او د پوز په سیاچین کې د ټاکنې خبرې به په کومه کاته کې ګدو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او سپام ورکړی چې د سیمه حالاتو ته د نړۍ مطبوعات څنګه ګوري. واشنگتن پوسټ ورسپانه په خپل یو ریپورت کې لیکي په مطبوعاتو کې په ویټا آباد کې د اسامه د دومره موده پټ پاتې کېدو په اړه معلومات خپاره شوې او دا پوښتنې راپورته کوي چې دا څه ډول ممکن شوه. بلخوا ټایمز ورسپانه په خپل یو ریپورت کې وایي په افغانستان کې د وسلوالو د بریدونو ناکامي د دې هوا د راتلونکو لپاره یو ښه خبر دی او د هغه امریکایي خلکو د نظر برعکس ده چې په افغانستان کې د کامای خبرې کوي. د دې دواړو ریپورتونو غټ کې له انیسه اجمل ناورو.
امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ د القاعده د وجل شوی مشر اسامه بن لادن د میرمن او د نه ماشومان سعودي عرب ته د واپس لیګلو پاړه یو مقاله لیکلی دا او ویلی دی چې دا کار د هغه پیخي د قریبن یو کال وروسته تر سره کیږي چې امریکایي ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد کې اسامه وجلی وو. ورسپانه وایي هغه کمپاوند چرته چې اسامه شپږ کاله اوسېدلی وو هغه د پاکستان د پوسټ یوې اکیډمۍ نه قریبن د یو کیلومتر په فاصله وو. د پاکستان حکومت د دې نه انکار کوي چې هغې ته د القاعده د دې مشر د موجودګۍ پته وه. هغه معلومات چې په مطبوعاتو کې خپاره شوي دي دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا څنګه اوسامه په پټه دومره موده په دغه ځای کې اوسېدو. ورسپانه لیکي چې دا واضح نه ده چې ولې د اوسامه ښځه السدا خپل ملک یمن ته واپس ونه لیږلې شوه. د اوساما د کورنۍ وکیل محمد عامر خلیل وایي چې د یمن حکومت د السدا وطن ته واپس تک قبول کړی دی، او د هغې ورور زکریا الاسد وایي چې حکومت د هغه 500 ماشومانو ته ویزې هم ورکړي دي. روزپاڼه په خیره کې لیکي د اوساما کورنۍ د پاکستان نه د تک سره به د دا هیواد په تاریخ کې یو دردناک پړاو ختم شي، او پاکستانی چارواکي وایي چې هغې ته د امریکا لخوا د اوساما بن لادن پر ضد د آپریشن په اړه د مخکې نه نو ویلي شوي، او بیا وروستو امریکایي چارواکو دا په ډاګه کړه چې هغې دا هر څه د دې له وجې نو ښکاره کړي چې معلومات به یې خپاره شي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې لیکي په افغانستان کې د وسلوالو دا اوسنۍ بریدونه د راتلونکي لپاره یو ښه خبر لري، او په امریکا کې د هغو خلکو له نظرونو برعکس ده چې په افغانستان کې د ناکامۍ خبرې کوي. طالبان حقانی او ورسره تړلی وسلوالې ډلې به په پاکستان کې پناځهینو همدغسې ولري، خو دوی به واک ته هغه وخت بیرته لاره پیدا کړي کله چې زیاتره افغانان چې نه غواړي جاهلان او ظالمان ورباندې حکومت وکړي یوازې پرېښودلې شي. ورځپاڼه وایي د افغانستان او امریکا د امنیت له وسنامه کې په دې وروستیو هفتو کې ډېر پرمختګ شوی دی چې د اوباما انتظامیه هیله کوي چې د راتلونکي میاشت د ناټو په غونډه کې به دا ښکاره کړي. د ورځپاڼې په خبره د خفګان خبرونه دا هم دي چې افغانان د خپلو کورونو د خرڅولو او نورو هیوادونو ته د تک خبرې کوي، او د هغې د ټولو لویه اندېښنه دا ده چې په داسې حال کې چې 80% امریکایان د جګړې خلاف دي، امریکا به څرنګه کولی شي چې د افغانانو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي،
او اوس هم د قبایلی سیمو حقایق دراورو. د شمالي وزیرستان د سپینوام تحصیل خلکوای په سیمه کې د شری ناروغي خوره شوې ده چې په سلګونو ماشومان پکې اخته دي، او دوی دا ګیله کوي چې د صحت د محکمې له اړخه لا تر اوسه ویکسین نه دي شروع شوی. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل سپینوام اوولس کلیو ماشومانو کې شیر رنس خور شوی دی چې په زرګونه ماشومان د شیری ښکار شوی دی، خو د دوی په وینا په دغه سیمو کې د یادې شوې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هیڅ قسمه ویکسین لا تر دې دمه نه دی شروع شوی. نیکنواز خان وایي چې افغان پولې ته نږدې ټي ټي مداخل نه تر د تاخیل کلي پورې په ماشومانو کې شیر رنس خور شوی دی، خو د مخنیوي لپاره د صحت محکمې لا ویکسین هم نه دی شروع کړي.
تحصیل سپینو د تخله نه وساتي چې مداخله پر شوره لګیدلای دی، خو هیڅ تنظیم سپینو سپټال شنه نشته، نه ویکسین نشته، نه د ډاکټرونو سي د ویکسین ولاګوي. جوړ وړ کې شری نه ولې دی او نورو ون سي زکه چې په دغه مرخ شری دی ویکسین نه دی ولې شوی.
نیک زلی شاه شامی رای وای په دې کمپیوټرایز دور کې هم دوی د ژوند د بنیادی سہولتونو څخه محروم دي.
لکدان سبو د کمپیوټر په زبونه شه د میجا لکاد سہولتونه پوتې دو یو سړی چې وی د بچی پر ډېر کوشش کو او میش د دغه بیماری د ویکسین نه وته میمی ټول وته کی چې روشه پخپل پیسې میشته نه ملایوی نه میش دغه مطالبه دو چې د میر په راکاشه دغه ټیمینا روشي او د بچون ته د ویکسین ولایږي. دغه خلک نه ولای چې مانی پلارینا وته پرشان دی په چې په علاج نه پیږي.
یوسف هارون مشال ریډیو ته وې چې په زرګونه مشومان د شیری رنس کار شوی دی، او ټیمونه په سیمه کې ګرځي خو ورسره ویکسین نه وی.
تحصیل سپینوم چې په داسې تقریبا ولس کلی ابود دی دا کلی شه شری یو وبای شکر اختیار کړی دی. دا موږ یوت سیراولای دی دا شری خو زرګین غای دی وری دی مشمون خدا سه هان دی چې ز پخپلا بند ویرا لپاتې خاطر چې یو پښه مرده هان دی نیمش پکلی شه ویکسینټرونو غریبون شری جی خو دې سره ویکسین نشته خال چې کیمه دا غفای پیلا بند نوسته.
کلامو چې د صحت محکمې د تحصیل سپینوام ایریا انچارج عزیز رحمان نو پختل نو دوی اوه چې په دغه سیمو کې د شیر رنز مخنیوي د پاره په زرګونه ویکسین پکار دی، خو لا د دوی سره هم دومره ویکسین نه دی راغلی چې د ټولو ماشومانو ورسی.
شیر لگا ولا دا د خلکو ډیر سخت شکایت کو به مو جین سرجن صاحب ته ویل مور ته چې خط دا سوکا چې سوی کوشش وکړ د دبلیو چور سره ملاو شه. بیا غد د چې کیمو دو ویل چې 10000 وایلی نه مې دی میزل له پورا چې کیمو در غشتي دي زړه ته یې تقریبا 12-13000 وایل وی مو ته بار بار کلینا کو خل چې کیمو چې د میزل و سین رو را میزل و سین رو را مو ته چې صاحب سره ملاو شه یې هغه څنګه نشته چې کیمو می شو کی چې وکینو بیا هم چې کیمو دغه دې پورا
د تحصیل سپینوام بیلابیلو سیمو خلک غوښتنه لري چې د شمالي وزیرستان ایجنسی صحت محکمې مشر په دې لړ کې په هنګامي بنیاد باندې ټیمونه تشکیل کړي او د شیری مخنیوي لپاره ویکسین راوغواړي چې د غرنګې نور ماشومان د شیری ناروغۍ څخه بچ وساتي.
او سور پوری وزو جنوبی وزیرستان ته چې دغه سیمه خلک سمسلې لري په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو کې وخت په وخت نه آرامي او پوزي عملیات کیږي. د جنوبی وزیرستان وانه اوسیدونکو وایي د نورو بنیادی ضرورتونو ترڅنګ د ټلیفون سہولت نه لري چې لوجه یې د بهر خلک دوی نه او دوی د بهر د خلکو نه خبر دي. په خاص توګه د دوی هغه خپل خپلوان چې د دوی خیریت معلومول غواړي د یو شمیر اندېښنو سره مخ وي. په دې اړه نور تفصیل لپاره د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال دا ریپورت را لګولی.
د سولي وزیرستان په ستر پندغولي وڼک شمشته کبالیون د ټلیفون د موجودګۍ باوجود اکثر د ټلیفون د سہولت نه محروم وي. د وڼه درې اوسیدونکي په دا حواله سره په دا رنګ ژغیږي.
د مونږ سفر دی په وڼه کې تقریبا پټیسل مکمه د نشت برابر ده. هلته په ګرون باندې د 7000 ټلیفون لاین موجود دي خو صرف په دې کې 2000 ټلیفون لاینونه کار کوي او په دې کې د 2000 ټلیفون لاین چې کم دي کنه هغه هم او ورځ کې ماډول وای هغه د وچ ټلیفون کټ شي بیل راځي هر میاشت خو ټلیفون بند ولاړ وي.
مونږ شرین دی په ونه کې خو ټلیفون خود نشته. عجیب خبره ده دو چې د ونه نه علاوه بلادا ماکین نور ځای نقشې واړی کی د ټلیفون ایکسچینج نشته. درې کولا کیږي چې دولته د طالبونو د فوجونو په میانس کې جنگ راوندای نه خلک شته دی او نه ټلیفون نشته. دغه ایکسچینج چې څومره فنډینه لیا تل رودري می دا غونډ په ونه کې ورکیږي په یو لوري ټلیفون نه شتاو په بلوري لیټ مار لګیا دی.
زمانو محافظ وزیر او وزرا لاینونه وی دا په نشټ حساب دی او دغه نه علاوه چې کوم د کیبل سیستم دی دا هم پټیږي په دې وجه باندې ټوټلی د وانا د ټلیفون لاین وسن نشټ برابر دی.
د سیمینا د سنټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی هم په وانکښه د ټلیفون مشکل غندي او یی چې په دغه بریښه بازد د حکومت او د ټلیفون محکمې چارواکي زر خبر کا
وزرا چې فایلین علی په وانکښه
پوانکشه دې د ټلیفون د ناکس نظام او هر وخت نشټوالی کلاکا پښتنا وشي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
او اوس هم وخت شوه دی د خزو لپاره د ځانګړي خبرونه پلوشه چې زمونږ همکارا فرخند وزیر یې تاسو لپاره تیاروي. نو راځي چې واورو د نن ورځې په پلوشه کې فرخند وزیر سره وړي دي.
پلوشه
پہر کور کے دا چا لور دا چا خور دا چا مور دا
او دا چا دزل ٹکور دا
دا سولی بیارا گیر پا دے اور دا دا رسمونو رواجونو پا جالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پا کور دا
نن یہ واورا پا دے غک کی چھ کبھی کمی پختنی ہم لطانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په روان پروګرام کې به واورئ د زړورې ښځې انعام ګټونکې شاد بیګم وایي اوس هم په دغه سیمو کې ښځې په کار کولو کې مشکلات لري. د افغانستان یو خزینه پولیس زهرا وای غواړي د خپل هیواد امنیت په خوندي ساتلو کې دا هم خپل رول ولوبوي.
زه پولیس یم په د افغانستان لپاره خدمت کوم.
د ټولو اول رازو د شاد بیگم مرکه تا د امریکا د بهرنو چارو وزارت روان کال د مارچ په 8 نیټه د خیبر پختونخوا د دیر اوسیدونکو شاد بیگم ته د زړورتوب کلنې ایوارډ ورکو. شاد بیگم په خیبر پختونخوا کې د خپل ادارې للارې د خوز لپاره کار کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې شاد بیگم وای کله چې دا د دغه ایوارډ لپاره منتخب شو نو ډیره خوشاله و خو اوس هم ورته ډیر کار کول پاتې دي.
نو خو دې ځکه چې مرانه تاسو چې تاسو مال د خپل پښتون خلکو ورونو خلکو مخاطب کېدو مقر کړه بالکل د ایوارډ د پارټیکل زما نامینیشن شو کله چې زما نوم انتخاب وشو نو زما د پارټی زیاته د خوشحالۍ موقعه ځکه چې تقریبا د تیرو اتلسو کالو راسیزه د جنکو او د ښځو د حقوقو دپاره کار کوم او د ډېرې وړکې څکنه مې آغاز کړی دی زما د کار دپاره او زما دپاره دا حوصله افزایي د دې اوارډ دا منښت ما دپاره ډېرې غټه اهمیت لري ما دپاره او زه ډېرې زیات خوشحاله ګزار کوم دیوانه.
تاسو چې امریکا ته لاړی نو هلته مو څه ولیدل؟ د سوات د حالاتو دا شان د دیر د خیبر پختونخوا د فاټا د مسلو نه هلته خلک څومره خبر وو؟
اصل کی خبر ادا تھا سوپر چل تما سونا پوری دخل کو سرا ملاقاتوں شوی چاہے شخصی ملاقاتوں ہو یا جما د گروپ پر شکل کی دخل کو سرا ملاقات نو جو خبر بانی جو ور سے کما کی دی خلق زمون گا حالات نو دو سوپر خبر نہیں دی بلکہ اصل کی کم صورت حال دے زمون گا پسیما کی دا اگے کی کم ان دخل کو تک معلومات تھی نا بالکل دینی برابر دی او چکل زمون گا خلق کو تو نیچ دل کی خلق کو کم قسم تکلیف نو سرا مختی او څنګه هغه د ژوند ګزران کوي نو هغه به ډېر زیات د مینې او د محبت اظهار کوي او د یو بل سره د یووالي او د امن کې کوم نه پیغامات دي هغه به هغه راکول چې یې زموږ هم دا قسمه خیالات د هغه خلکو لپاره چې څنګه ځان لپاره امن او خوشحالي غواړو همدا څنګه د هغه خلکو لپاره غواړو خو لکه زموږ کې کوم صورت حال دی په دې کې یا په سوات کې یا زموږ په قبایل سیمه کې د غیر اوس د دنیا د اصل صورت حال نه ډېر واقف نه ده.
شاد بیگم تاسو چې کله په امریکا کې وای دغه تا د افغانستان نه هم دا شان د یوش منور ملکونو نه راغلو خو سره په خپل د امریکا د بهرنو چارو د وزیر هیلری کلینټن د دې ټولو سره مو چې لید کاته وک نو چې کله به تاسو ورته خپل خبرې کولې او غوی خپل کولې نو دا مو دغه تجربه مو څنګه و؟
بالکل د افغانستان سعودي عرب لیبیا او د نور مدر ملکونو نه پکې خزه دي زما لپاره خدای د خوشاله مقام دا او چې د خزه سره ملاوېدم چې هغه زما په شان دي په خپل خپل علاقو کې په خپل ملکونو کې د انساني حقوقو د بحالۍ لپاره او د پرمختګ لپاره کارونه کوي او تقریبا مسلې څنګه موږ راپېښې دي همدغه شان د مسلې هماغه جنکو او ښځو ته راپېښې وي د سکسي کرنټ دا یا نور داسې ښځو چې په امریکا کې ملاوي دي د هغوی ریکشن ډېر زیات ښه و د ښځو د کارونو د حلو ځلو او د مسلو په باره کې او هغوی په هر حواله سره به بار بار د خپل تعاون یقین دهانی کا ولا او بار بار وی چې موږ امرسته په تر څو تر ډیر وخت پورې چې زانا په مناسب حالات کې د خپل ترقی سم عمل دی هغه کې خپل شرکت ممکن کی او پر مختل شي یو خبره زبوان چې موږ د لسو ملکونو نه خزیو او اکثر به موږ د خایدل چې موږ د خزو مسلې تقریبا یو شان دي سره د فرقونه شته خو چې په دې ډول چې جنګونه نه خزی متاثر شي دي او د نور چې کم تفریقات یا چې کم نور امتیازي سلوکونه دي خزو سره کیږي دا غینه تقریبا په هر ملک کې خزې چې کم دی هغه متاثر کیږي دا یو شی زما پر لږ حیران کوم خو نه زم خپل کوي کوم ته نه وای دی چې موږ ټول خزې په ټول دنیا کې په هر ملک کې تقریبا یو شان مسلې سره په مخامخ باندې یو دې په وجه باندې موږ خپل کوشش چې کم دی خپل سوال چې کم دی هغه مزید پیس کول دي او د دې نه ډیر خپل سره چې دلته تاسو سره موږ کار وکړو.
اوس چې کله شاد بیگم حالات یو څه ښه وي دي نو څه بدلون ویني تاسو په ټولنه کې د پښتنو په ټولنه کې د خزو پرمختګ ته څنګه ګورې په موجوده وخت کې؟
سوپر تاسو وایئ چې حالات ښه والی موږ به دا ووایو چې حالات په دې تناظر کې لږ ښه ښکاري چې اوس هغه جنګ یا هغه سختترین حالات نه دي خو که زه خپلې سیمې ته وګورم نو دلته که جنګ نه وي هم نو د ښځو لپاره مسلو ته چې کوم هغوی ته چې کوم مسلې راپېښې دي نو هغه په خپل ذهني باندې یو شدت لري په خپل سطح باندې ځکه چې اوس زموږ په ډېرو علاقو کې ښځو ته د تعلیم او صحت چې کوم او د روزګار چې کوم یکسان مواقع دي او چې کوم هغوی ته د خپل کلچر او د مقامی چې کوم دا غوي کلچر دی دا غي مطابق هغه ته هغه شان پیغه سيزون نه دي اویلیبل او سري ته غوي اکسس او د بنیادی حقوق چې کوم دي د نه غوي فائدې چې تاسو په خپل ژوند بدل کی نو خو یو خبر دا ده چې وستم کې خزه کې پوی راځي د زیات او سلګ دې کوم تعلیمي شرایط په ډیر مهنت او په ډیر مشکلاتو سره مخې به وجود سلګ دې خسيږي نو دا بدلون چې کوم دی دا وسمه یوټلایز کول دي او دا خزه چې کوم دي دا موږ مختلف پلیٹ فارم سے کم دی مختلف فورمونو هي څه جوړول دي یو شي زو وایم چې موږ زیات توجه پکار دا او کم درک ته چې موږ زیات څنګه په علاقه کې موږ دغه کو چې موږ خځې د سیاست په عمل کې شریک کو حالانکه دا د ګران کار دی موږ په علاقه کې کو موږ زیات کوشش او زړه دا دي چې اوس په خځو کې د خپل حقوق او مبارکي او ذمہداریانو مبارکي ډیره پوهه راغلی ده نو ولی چې موږ دا خځې مخکره وو او د دې لیدرشپ چې په کوم فورم دی هغه ته ډیره مخکې او دی وړاندې شي خپل رین چې څنګه نمائندګي ده او د خپل مسایلو حل لپاره خپل باندې عملی اقدامات شو کی
شاد بیگم تاسو د خځو د پرمختګ یو اداره هم چلوي څنګه چې تاسو له تیر سو کلونو راهیسې د غلط کار کوي کوم را شو او تاسو نه دا پوښتنه وکړو د تعلیم د کمینه علاوه د غلط تاسو د خځو بل او د جنکو بل کومه داسې مهمه مسله ګڼي چې باید د غزر تر زره حل شي یا په دغه باندې زر کار شروع شي
مسئله خو ډیر زیات دي خو کومه کې غټه غټه مسئله ده چې کو هغه د دې چې تعلیمي ادارې چې کوم دي د تنظیم نه په اخوا باندې چې کوم تعلیمي ادارې دي د وسه پورې د کلیز علاقو کې دغه کمې ده لکه نشته ده او بیا چې کوم اخوا په سیمه ولاړ شي بل سم نه پس کوم تعلیمي ادارې د کالجونو یا یونیورسيټي دي نو هغه هم بیا په ډیر غټه غټه څه باندې دي او په هم د دې په څه باندې دغه کمې ده د دې په وجه باندې چې نه کوي چې دې هغه پنځم کړي چې وکول چې پنځم نه اخوا غو سبق نه وي او چې کله هغه سبق نه وي نو بیا دا غوډه پر دروازګار او د نور څه کوم ترقې مواقع بیا غو خود به خود کم شي نظامو یو دا دی چې لکه د خزو په تعلیمي چې کوم اداري دي د تنظیم نقص د کم جماعت ورې دی له سم او بیا رس اعلی تعلیم لپاره د اداري چې کوم د دین شواله دغه لپاره غټه مسله ده چې د نظامو حکومتونو له مونږه توجه وکړ بیا موږ ورځو د روزګار حواله سره چې پر ځای کې مختلف سيزونه دي هنر دي بیا سرمایه پکار لګ دي پیسې پکار دي چې خپل یو کاروبار شروع کړي بیا چې کوم دې داغې لپاره موږ ته وي بهر تک راتګ چې کله زنانا خپل یو پروډکټ چې کوم دی یا یو سیز هغه بهر ته ویسي او هغه مارکیټ کړی شي د دې لپاره هم چې په داسې ځینې نه دي اویلیبل د دې په وجه باندې خځې په کورونو کې ډېر ښه کارونه کوي ډېر ښه هنرونه دي هغه نه هغوی ښه پروډکټ جوړوي او ډېر ښه انکم دی پې خو هغه انکم کم ځکه دی چې مارکیټ کې د هغوی اکسس نشته دا هغوی ټریننګ باقي دنه چې هغوی خپل مهارتونه مزید ښه کړي د نوې دنیا د ضرورتونو مطابق او بیا لږ د پیسو سره چې هغه خپل کاروبارونه مزید پلاو کړي او لږ په هغه سکوانی په کمرشل سکوانی کې هغه شروع کړي بیا د دې سره تړلې چې کوم د صحت مراکز چې کوم دي د ښځو صحت یو کریټیکل سبجیکټ دی چې د وسه پورې په دې علاقو کې د صحت کوم مراکز دي هغه په هغه تعداد باندې نشتري یا په هغه معیار باندې نشتري چې د زنانو چې کوم صحت کوم مسلې دي هغه دغه مطابق هغه ته ریسپانس وکړي او هغه ښځو ته هغه سهولیت مهیا کړي دا خبر ده بیا هغه ته خبر ده چې د وسه پورې موږ ښځې په دې مسلو کې یا په دې سیزن کې خو خلک د تسلیم نه چې کله د ښځې د سیاست په عمل کې د شرکت خبر راشي نو بیا موږ غوډې غټي سیاسي پارټیانې پر موږ په یوه خلک څخه هم دی هغه د دې مخامخ کوم دی دغه بارت مشکل جوړ او د سه حالت پیدا کوي چې پاره کې ورزنه چې کوم نه غوډې مجبور شي هغه د وې چې سیاست د ماکار نه نو زموږ غټه مسله دا هم ده چې د څو پرې زموږ په علاقه کې د خزو په سیاست په عمل کې شرکت نه ممکن چې وایي تر هغه پورې به خزو دا مسله چې کوم دی چې اسکی اسم د تقریبا ارمه دي دغه په حق کې فیصلې نه کیږي دغه په حق کې خپلې سم نه جوړې دي ځکه موږ ګورو چې دنیا تر کله راځي موږ په ملک کې بیا څلګ ډېر کارون روان دي چې پوری ژوند په دې خپل ځل اخو کې خځې په سر باندې ډېر اوري او دا غو یو بنیادی حق دی چې تاسو اندازه ولګوي چې دا هغه ته وبنه دي مو هيا نه ډېر سکول او هسپتال او دا غو به لږ په خټه کې معنی مو کړ پرکو
شاد بیگم تاسو ته مارچ په د 13 مارچ په 8 نیټه د نړۍ د زړور خځې ایوارډ ورکل شو اوس سه چیلنجونه لري په موجوده وخت کې
چیلنجونه خو د ایوارډ نه مخکې هم د ایوارډ نه پس هم دی ځکه چې دا ایوارډ اټسلف ډېر زیات ښه دی زموږ کار د پاره خو څه لږ دی مسلې هم دی په دې کې ماته چې زه به دا هغه مسلې څخه کوشش وکړم چې خپل کار مزید چې کوم دی نورو علاقو ته ورسوم او جاري وساتم دا د ټولو مشکلاتو باوجود که هغه د هر حوالې څه دي او په حیثیت د ښځې ماته راپېښې دي یا په حیثیت د انساني حقوق د کارکون په حیثیت باندې ماته کومې مسلې راپېښې دي به کوشش وکړم چې هغه مسله مقابله وکړم، خپل کار کې کوم دی هغه جاری وساتم. ځکه چې هغه کې یو خبر ده چې شو ماته بین الاقوامي او حوصله ځای نه نه شو چې زما کار کې کوم دی کله دنیا اوس مې چې مې کوم کار د خځو لپاره ما کړی دی او هغه صحیح دی. خو د دې یو دا ده چې اوس لکه ذمہ داری دی ځکه ما فکر کوم چې اوس د څونو چې کوم دی خپل کار کې دی ځکه زنانه شامل کما دي ځکه چې نه کوي شامل کما او دا غوي اوازونه چې کوم دی کوم صحیح صحیح پلیټ فارم ته دی هغه راورسوم. په دې دوران کې چې مخکمه ته موږ څه مسلې وي چې خپل کار دا امن د تحفظ مسلې شي یا تاسو به بار کې سرجزات بار کې خلک نیگیټیو خبرې کوي دا کې څه ژوند چې مار ډیر وخت نه فیس کړی دی ډیر وخت نه ځکه چې دې انتظار کوم چې دا ځنه تقریبا پر ځانه بنیادونه باندې دي ځکه هغه دې ته دې زیات د مسلې په شکل نه ګورم او زه خپل توجه خپل کار دې زیات ورکوم خپل کار کې کوم دې مخکې څونه مزید مضبوط کوم خې کوم او څونه ډیر نه ډیر خلک ته شامل کوم او ان شاء الله دا به موږ مخکې زمونږ اراده ده چې د سره پښتون خو او د قبایلی سیمې علاقې دې هغه پر خپل کارونه مزید خوره کوم او دې ان شاء الله برکستان او بیا نور څه به کوم خپل کار نه خو
بلوشا.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. زهرا چې د افغانستان په پولیسو کې کار کوي د مشال ازادي څنګه سره په خبرو کې وای دا غواړي د خپل هیواد په امنیت کې د سړو سره یو شان کار وکړي. د مشال همکارا حمیده عثمان د زهرا د کار حال په دې رپورټ کې راکوي.
پندویشت کلنه زهرا له موجوده ټولنیز ستونزو سره سره چې د دې او د نورو خزینه پولیسو په وړاندې پرتی دي په خپل دند ویاړي او وای چې د پولیسو یونیفورم ورته یو ډول قوت ورکوي. زهرا له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت د جندر بشري حقوقو او ماشومانو په څانګه کې کار کوي. د لا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له ماشومتوب نه د پولیسو له دندې سره مینه درلوده.
زما پلار هم پولیس دی، زما ورور هم پولیس دی. هغه وخت چې ما وغوښتل چې پولیس شم، ما پلار ما سره مرسته وکړي، هغه ډېر په ما باندې ویاړ. زه پولیس یم، په افغانستان لپاره خدمت کوم. خو داسې چې ټول پوهېږي اوس جامعه داسې جامعه دی چې ستونزې لري، یوازې ښځینه پولیس نه بلکې نارینه پولیس هم په ټولنې کې ستونزې لري.
په افغانستان کې اوس مهال د ځینو نورو ادارو تر څنګ د پولیسو په لیکو کې د نارینه او په څیر د ښځینه کارکوونکو موجودیت ته هم اړتیا شته. که څه هم ښځې د پولیسو په لیکو کې دندې ته لیواله دي، خو کله چې دوی له پوځي یونیفورم سره سیمې ته ولاړې شي نو له ستونزو سره مخ کېږي. خو د زورا په وینا د دوی ستونزې همدلته پای ته نه رسیږي، بلکې دوی په خپلو ادارو کې هم له ځینو کاري ستونزو سره مخامخ دي.
ولی خانمایی که در پولیسی فای وظیفه میکنن اونا هم تحت دیره.
هغه خزی چه در پولیسو پلیکو که کار کوی، هغوی هم خپل ستونزه لری. در زینو طرفی گانی نجرا کی گی، در زینو دورو او راورو لپاره ترانسپورت نشتا، دست پولیسانی همشتا چی دو سی دو لپاره کور او زای نلری.
وسمال د کورنوی چارو د وزارت پولیس په بیلابیلو برخو لکه سرحدي، امن اعظم ځنګړې قطاو د چټک خبرګون په برخو کې کار کوي، چې په دې برخو کې خزینه پولیس هم د نارینه او په څیر په ځنګړې توګه روزل کیږي. افغان پولیس مېرمنې د نارینه او په څیر پولیسي مهارتونه زده کوي، لکه د وسلو کارول، له مجرمینو سره چلند او د هغوی نیول او د موټرو چلول. زوروی د راز امنیتي وظیفه اجرا کولو ته تیار ده.
فرزن اگر ما در قطعه خواسته باشم و همو تا یک وظیفه
فرزن که زنگری قطعه که اوسم او دست یو وظیفه را تا رکرل شی نو کلا چی زنگری قطعه تزم حال تا روزل که گم که چه همچی وای مجرم و قدم الا پولیس نمخ کده خو منج هاگ مهارتونه و تکتیکونه زدکو چی ده هاگ روزن لمخه زن قوی احساسه او کولای شو چی وظیفه تر سرکرو.
دغه خزینه پولیسي په ځانګړو عملیاتو کې هم برخه اخلي، خو دغه عملیات د نارینه پولیسو په څیر نه وي، ځکه چې خزینه پولیسي اکثرا د کورونو او ښځو په تلاشۍ کې برخه اخلي. په افغانستان کې هغه کسان چې د پوځ او پولیسو لیکو ته ځي، نو لومړی شرط یې د دوی د روغتیايي وضعیت ښه والی، عمر او د ونې لوړوالی دی. خو زوره وایي چې د خزینه پولیسو لپاره اوسمهال دغه معیارونه ځکه په پام کې نه نیول کیږي چې هڅه کیږي ډېرې ښځې د پولیسو لیکو ته راشي. زوره چې واده یې نه دی کړی، په دې باور ده چې تر واده وروسته به هم د خپل ژوند ملګری واڅوي چې د وظیفې په برخه کې د دې ملاتړی وي. زوره دولت ځای وایي چې د پولیس د یونیفورم په اغوستلو سره یې له پیښو سره د مخامخ کېدو جرأت ډېریږي.
زمانه کې انسان یونیفورم را میپوشه، ای یونیفورم خودش یک روحیه قوي.
کله چې انسان دغه یونیفورم اغوندي نو ورته دغه جامع قوي روحیه ورکوي او هڅوي یې چې دا ومني چې ته غښتلی یې او کولای شي چې له خپل هیواد نه دفاع وکړي.
که څه هم چې زوره دولت ځای له څلورو کلونو را په دې خوا د پولیسو لیکو ته راغلی، خو په افغانستان کې د طالبانو د واک تر ختمېدو وروسته سلګونه افغان میرمنې د امنیتي ادارو لیکو کې دنده ترسره کوي.
دا وا د دې اونۍ پلوشا چې تاسو واوریده د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.
دا د ویداری غلطه ده چې ګنده شتګردی مکمل ختمه
افغانان څو لري به شک چوپه
ډیره سخت روانه تیره هر څه ته
هیڅ څه کول نه مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، امریکا هم په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین